د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې ډېرې مسائل د ډېرې راپورونه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع انڅرخي د کانفرنس نن دوهمه ورځ ده په څو شیبو کې به ام پای ته ورسیږي کانفرنس ته په پرانستونکو وینا کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره په کار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی د کانفرنس له وروستي حاله مو خبرو خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکا غواړي د ایران د تیرې میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي د روسي ولسمشر وایي د هغې جت الوتکې تور بکس موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل شوې وه خو لومړی به ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري افغان ولسمشر د سیمې په کچه د یو سیرنیز میکانیزم په جوړېدو ټینګار کوي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه بلکې د اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې یې ګډه مبارزه وشي
And it's important to create a mechanism of verification.
خغلی غنی ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې د سیړنې او سیمایي همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي څوک ورسره مالی مرسته کوي او څنګه دغه ډلې له جرمي او د مخدره موادو له اقتصاد سره اړیکه لري ولسمشر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده وه اوس په سیمایي پدیدې بدل شوي نوموړي ټینګار وکړ چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو خبري شوې دي ویل کېږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي او یو تن ځان ته چاودنه ورکړې دغه وزارت وایي چې دا پیښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل له دې وړاندې بیا له سیمې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر سرچینو په حواله ویلي و چې د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو په حمله کې 13 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره به ډیر ژر د روغتیایي مرستو پروګرام پیل شي دا تړون نن په کابل کې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د برتانیې د سفارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ
امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورته کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تېره شپه ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیاوړی سي امریکا بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی وو. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوې ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلولې د انتقال وړتیا نه لري، نو ځکه دغه هیواد د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر وایي د هغې جټ الوتکې تور بکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دې دغه تور بکس نه خلاصوي او دا کار دې د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر څلرویشتمه د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسیې جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د روسیې دفاع وزیر وایي هغه سیمه چې الوتکه پکښې لوېدلې وه په دې وروستیو کې د سوریې د پوځ د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلې ده، او هغوی د همدې الوتکې د تور بکس په موندلو کې همکاري کړې ده. د سوریې د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی وو. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک وه نن د الوایر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی وو چې له مخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې د سولې خبرو په اړه سره راټولېږي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغه هیواد جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونې چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورتګ کاملا ممنوع سي د بېلابېلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه شمې په ورځ د همدې څرګندونو په غبرګون کې وویل:
نورمالي آی دو نات کامنت on what's going on in the presidential
the way ze mamulan da walas mashin intikhabato puri arwan do masailo bandi nazar na sargandawam khunan yawa istisna sta da mafza karin da da Donald Trump aparuni urandiz da jumhuri ghoshtun ki gun aw taragh la muhim da amrika la azashtun sara samna dai د سپریمانی ویان جوش ارنست هم ویلی د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره دغه صلاحیتونه له منځه وړي. ترامپ پرون د خپل دریځ څخه د دفاع لپاره ویلي چې په دغو خبرو کې هغه مسلمانان هدف نه و چې په امریکا کې ژوند کوي. او امریکایي پلټون کې وایي هغه جوړی چې تیرونه یې په کالیفورنیا کې څوار لس کسان وژل د دغې پیښې لپاره مالی لګښت د 28500 ډالر پور څخه ورکړی و چې له یو آنلاین پور ورکوونکي څخه اخیستی و. تر برید شاوخوا دوې اونۍ وړاندې دغه پیسې د سید رضوان فاروق بانکي حساب ته رسېدلې وې. د هغه پیسې په سان فرانسیسکو کې میشت یوه آنلاین پور ورکوونکي خدماتي شرکت څخه اخیستی وې چې دا کار یې د ویب بانک ډاټ کام له لارې تنظیم کړی و. د یوه جرم ترسره کولو لپاره د دغه ډول مالي لګښت برابرولو میتود ظاهرا بې ساري ښکاري. راپورونه وایي فاروق د دغه پور څخه 1000 ډالره د نومبر پر 6مه نېټه اخیستی ستوی او شای په دې پیسو یې دوی ای آر پینزلس ډول اوتوماتیکي وسلې اخیستې وې. دغه راز تر برید دمخه درې ځله له دغو پیسو څخه 15000 ډالر د فاروق د مور رافعه بانکي حساب ته انتقال شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونو ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ډیری موضوعات مو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع ترخی. افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي.
افغانستان هیز بین ا پلاتفورم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او یو ځل بیا پر هغې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري، په دې اړه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو له نظرونو مو هم خبرو. په دې اړه په کوټه کې له یو شمېر افغانانو سره هم غږېدلی وو.
د دې ډېر ښه ان شاء الله اثرات لویږي. دا وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کوم خبرې یا کوم تحفظات دا غو یو د بل سره کوم ګیلې هغه ختمیږي.
د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري لومړی زو اسلام آباد ته چیرې چې د آسیا د زړه د کانفرنس غونډې تر دا څو شېبې مخکې روانې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم هلته ده. شفق صاحب آیا راته ووایه چې شفق صاحب اوس غونډه روانه ده او که خلاصه شوه که پای ته ورسېده؟
بله سلام وړاندې کوم. غونډه لا هم روانه ده خو په ورستۍ برخه کې ده او څومره چې ما معلومات واخیستل د غونډې له ګډونوالو څخه هغه کوم اعلانیه چې خپرېږي د دې غونډې د نتایجو په اړوند هغه باندې کار روان دی او په څو دقیقو کې به غونډه پای ته ورسېږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په یو خبری کانفرنس کې د دغه غونډې ناچوړ او نتایج له خبریالانو سره شریک کړي.
د غونډې په اصطلاح غونډې ته د وینا د ګډونوالو ویناوې پای ته رسېدلې دي او نور بحث نشته، یعنی په دې معنی چې په غونډه تقریبا ختمه شوې ده، پای ته رسېدلې؟
بله همداسې ده. ویناوالو ټول هغه د بهرنیو چارو وزیران چې او نورو هغه چارواکو چې د خپلو هېوادونو استازیتوب یې کاوه او د ځینو سازمانونو دوی خبرې استازو دوی خبرې وکړې او تقریبا خبرې پای ته رسېدلې.
شفق صاحب، دې غونډې ته پر افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم پر ویناو سربیره چې په اړه تفصیلي راپورونه لرو، وروسته به اوریدونکو ته واورو. نورو چا ویناو وکړې چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې وي یا پر مهمو نقطو دوی ټینګار کړی وي؟
نو تر ډیره د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او د سیمې په اړتیاوو او دغه راز د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړتیاوو خبرې وکړې. ده وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات په معنا ده او ټینګار یې وکړ چې باید د سیمې ټول هېوادونه په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په دې برخه کې خپل هیڅ ساز مرستې ونه سپموي. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې خبرې وکړلې او هغې ټینګار وکړ چې تروریزم په سیمه کې او افراطیت په سیمه کې یو لوی ګواښ دی او دا ګواښ د ډېرېدو په حال کې دی. دې ټینګار وکړ چې باید د تروریزم د مرکزونه باید په سیمه کې په هر شي وي چې ظاهرا اشاره پاکستان ته وه دا باید له منځه ولاړ شي او هغه هېوادونه چې د تروریستانو مرکزونه پکې دي باید تلاش وکړي او دا مرکزونه بند کړي او له منځه یې ویسي او پرې نږدي چې په سیمه کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. او دغه راز د نورو هېوادونو استازو هم خبرې وکړې او تقریبا ورته خبرې وي او ټولو په سیمه کې په سرمایه ګذارۍ یا پانګونې باندې او د سیمې د هېوادونو ترمنځ اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې وکړې. دغه راز مال نیکولاس هایزم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره هم خبرې وکړې. هغه هم دغه غونډه چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده د افغانستان او سیمې د امنیت او پرمختګ او ودې لپاره ډېر مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې باید هغه کوم نتایج چې تراوزي او کومو مسایلو باندې چې توافق کېږي او ټینګار کېږي او اعلامیه کې راځي هغه باید عملي شي او د همداراز تمه وښوده چې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو کومې غونډې چې نن دي په تېره د ولسمشر غني او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د سولې په موضوع باندې او د تروریزم سره د جدي مبارزې په هکله ته هم ښه نتیجه ولري او په افغانستان کې سوله راشي او طالبان خبرو اترو نیسه حاضر.
د غونډې یو بل مهم ګډونوال د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې وې. مخکې مو په لنډه توګه اوریدونکو ته یو څه وویل. جواد ظریف څه وویل د افغانستان په ارتباط؟
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې باندې ټینګار وکړ چې توریزم په سیمه کې یو غټه ستونزه ده. په تیره د په خبره دایښ ده وویل چې طالبان اوس په څو برخو باندې د انشاب یا د ویشلو په حالت کې دي، په دوو یا دریو په دوو برخو او په دریو برخو او یا احتمالا زیات برخو باندې. د ویل که چیرې طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي یا انشاب کوي، دا د داعش د پیاوړتیا سبب ګرځي. یعنې هغه اندېښنه وښوده چې ممکن که طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي، د هغوی ځینې برخې یا ځینې طالبان هغه له داعش سره یو ځای شي او له هغه څخه داعش استفاده وکړي او داعش په سیمه کې پیاوړی او قوي شي. د غوښتنه وکړه چې باید دې مسلې ته جدي پام وشي او پرېنښودل شي چې داعش په سیمه کې پیاوړی شي او د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ترې جوړه شي.
شفق صاحب، افغان چارواکو مخکې له اسلام آباد له تګه د پاکستان په اړه یو تند دریځ نیولی و. اکثر افغانان هم چې موږ سره غږېدلي یو موږ ته پیغامونه راستولي دي، چندان دغه غونډې ته خوشبین نه دي. تاسو چې له نږدې افغان چارواکو سره هلته غږېدلي یاست، هغوی دا ځل څه فکر کوي چې آیا د پاکستان له لوري د پاکستاني چارواکو سره څخه کوم د افغانستان د امن او ثبات په ټینګېدو کې یو جدي دریز اخیسته، یعنی په دې معنا چې کوم وعده ورسره سوي یا نه، یا دوی راضي دي له دغه غونډې او اسلام آباد ته لتاګه؟
تر اوسه پورې دوی په دې اړه ډېرې خبرې نه دي کړې، خو ما له محمد حنیف اتمر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار څخه چې کله پوښتنه وکړه په دې اړوند چې آیا د سولې خبرې او له تروریزم سره د مبارزې موضوع د ښاغلي غنی او د پاکستاني چارواکو د خبرو په اجنډا کې شامل دي کنه، دا وویل چې هو، هم د تروریزم پر ضد د ټینګې مبارزې او هم د سولې د پروسې موضوع دا دواړه شامل دي. او افغان چارواکي په مجموع کې چې موږ له دوی سره خبرې کړې، دوی هم یعنی د تیر په څیر ډېره توقع نه لري. ولې؟ دوی وایي چې نړیوال فشارونه زیات شوي دي او پاکستان هم اوس پوه شوی دی چې دغه تروریزم د هېچا په ګټه نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي او د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم مرسته وشي په تېره د پاکستان لخوا. نو دوی وایي چې تمه لري چې دا ځلې دغه غونډه نتیجه ورکړي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي او افغانان یې غواړي او هغه سوله ده او له تروریزم سره د پاکستان رښتینې او جدي مبارزه ده همدغه شي.
اشرف غنی د دغه غونډې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې له د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري، دغه راز په پام کې ده چې د پاکستان د پوز له لوی درسې سره چې ویل کېږي یو واکمن پوز دی هم غواړي وګوري. یعنی دا غونډې تر ماښامه دوام کوي، نن بیا وروسته به افغان ولسمشر بیرته کابل ته ستنېږي.
لماسپیسیم وروسته په اغلب ګمان په دریو یا درې نیمو بجو د پاکستان په وخت اشرف غنی له نواز شریف سره ګوري او اجنډا یې هم که څه هم په ډېر جزئیات نه دي ورکړی سوي، خو د سولې موضوع او د تروریزم سره د مبارزې مسله او دغه راز دواړو هیوادونو اړیکې دا پکې شامل دي. او د ورځې په آخره کې مخصوصا ناوخته چې د ښاغلي غنی وروستۍ لیدنه او خبرې اترې به وي، هغه به له راحیل شریف سره وي د پاکستان.
بله، مننه شفق صاحب د ازادي راډیو خبریالو، ټلیفون مو ورسره قطع سو. لکه څنګه چې مو واورېدل، وروستۍ کتنه د افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ لوی درس اسرائیل شریف سره ده چې ماښام یې ترسره کوي او له هغه وروسته بیرته کابل ته ستنېږي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د آسیا د زړه د کنفرانس دوهمه ورځ ده او پرانستونکې غونډې ته افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان صدر اعظم او ورپسې نورو استازو په یو لړ موضوعاتو رڼا واچول. افغان ولسمشر په خپل پرانستونکو وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي او افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوالو لپاره د همکارۍ یو ښه پلاتفورم وباله. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د قسم سولمل پر رپورټ کې اورو.
د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ییزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړي. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراز ویل چې افغانستان له نړیوالو ترورستي ډلو سره جنګیږي او قرباني د دغه هیواد بېګنا خلک یوازې ګالي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي. افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاتې شوی دی او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له اذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي. دوی وایي سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یوه څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې وینا پر مهال وویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلي شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دوی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي او که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوسا وي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسیا او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. نوموړي یو ور بیا وویل چې هیواد د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کېږي افغان پلاوی د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غني به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همدارس د آسیا زړه کنفرانس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبتې نتیجې له ځان سره ولري.
د افغانستان ولسي جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. د دې جرګې اداري هیئت په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پخوانیو تجربو ته په پام سره وایي چې دا ځل باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د هر ژمنې د عملي کولو لپاره نړیوال تضمین موجود وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یو وخت را رسېدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تامین په برخه کې خپله هر ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناقراره پاتې وي. د دې جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندې وې. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلی ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه و. نو دغه ده اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپل منطقه یا په سیمې هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په تاوان نه دی کارول شوی، بلکې په خپله د تحمیلي جګړې تاوان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کنفرانس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک هغوی ته لارښوونه کوي. ښاغلی غنی همدارز ویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونه له تروریزم سره د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دي، نو په اوسنیو ګواښونکو شرایطو کې باید له دې دریزه فاصله واخلو چې په ستونزو کې شامل او غیر شامل هیوادونه ووایو. دا د بهرنی چارو وزیرانو پنځم کنفرانس دی او په خوانی هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو کارپو او په خوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغه مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وعده ورکړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. ښاغلی مسعود د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د تامین په هدف باید له پاکستان څخه دا ځل نړیوال تضمین واخیستل شي او افغان ولسمشر هم په هر یوه لیدنه کې په واضح توګه د افغان ملت غوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نه غواړي چې دا ځل باید د نورو کنفرانسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کنفرانس کې هم وکړي، په دا ټولو کنفرانسو کې پاکستان دغه څه وعدې ورکړي چې ګویا موږ د سولې په راوستو کې د افغانستان سره همکاري کوو چې متاسفانه عملي همکاري نه ده کړې. اوس که چېرې د سولې خبرې کېږي، زما په اند باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي پاکستان واقعا هم خپلو خبره کې صادق ده.
خغلی مسعود هیلو خود چې پاکستان لکتر لګه دا ځل چې د سیمې د هیوادونو پنځم ځل ناسته ده خپل ژمنې عملي کړي او د افغان سولې په تامین کې رښتینې همکاري ته ملا وتړي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناسته د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستاني صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هیلو خود چې د یاد کنفرانس په پای کې د ګډو ستونزو او خنډونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان د دې تحمیلي جګړې او د سولې د تضمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستنگزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه اورېدلی شئ. د اسلام آباد د آسیا د زړه کنفرانس ته لویدیځو رسنیو هم ډېر پام اړولی دی. رضوان مراد دلته راسره په سټډیو کې دی او د لویدیځو رسنیو مطالب لوستي دي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل چې لویدیځو اکثرو اژانسونو په خپله بیا د پاکستان معتبرو ورځپاڼو د ولسمشر غني او د پاکستان د مشرانو څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې افغان او پاکستاني مشرانو د خپل منځي جنجالي اړیکو په اړه په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. رویټرز لیکي افغانستان راتلونکي په اړه په دې کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې دښمنانو هڅه وکړه چې افغانستان وویشي، خو د نوموړي په وینا دا هڅې خونسه شوې دي. ولسمشر غنی دغه را سیمې او نړیوالې تروریستي ډلې د افغانستان د ناکرارۍ مسؤلې بللې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال انتونی بلینکن چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي څرګندونې هم نقل شوې دي. رویټرز وایي چې نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه په استفادې سره دی هغوی مجبور کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جرمني خبري اژانس هم د اسلام آباد په کانفرنس کې د افغان او پاکستاني مشرانو د څرګندونو ځینې مهمې برخې نقل کړې دي. ډي پي اي وای د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د پاکستان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خپله ژمنه تازه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید وسلوال فعالیت بند کړي او په سیاسي پروسه کې د شاملېدو له لارې په قانوني چوکاټ کې د سولې پروسه کې داخل شي. د جرمني خبري اژانس د ولسمشر غني دا خبره هم نقل کړې چې وایي په دیموکراتیکو ټولنو کې باید تاوتریخوالی ځای ونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا اسلام آباد ته په رسېدو د پاکستاني مشرانو لخوا د ولسمشر غني د هرکلی په څرنګوالي د اسلام آباد غونډې ته کتنه پیل کړې. ډان لیکي د پاکستان صدر اعظم، د پوست لوی درستیز دفاع وزیر او د هوایي ځواک مشر د افغانستان ولسمشر ته د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. دغه پاکستاني ورځپاڼه وایي د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې ویل چې هغه او صدر اعظم نواز شریف پر یو بل د تورونو لګولو پر لوبه باور نه لري او باید د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو لپاره داسې یو مکانیزم برابر شي چې دواړه هیوادونو ته ګواښ کوونکي عناصر او شبکې پکې معلومه او پنه خشي. ډان ورځپاڼه وایي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد کانفرنس ته ویل چې هیواد د سیمې د ټولو هیوادونو په استازیتوب نن سبا د تروریزم پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غني د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره سره په دې کانفرنس کې ویل چې دا عملیات د دې سبب شول چې سلګونه بهرني او د سیمې وسلوال افغانستان ته ووړي او دغلته ناکراري رامنځته کړي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. دغه کنفرانس ته څومره افغانان خوشبین دي او آیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیز ولري؟ په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال له څو تنو سره غږېدلی دی.
زما نوم کلیم دی او زه د کوچ اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان ته راسي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. د هغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل سره کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دوی ملاقات د پاکستان د ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډېر ښه اثر ولري او انشاءالله د دواړو ملکو ترمیان به یو بیا لکه پخوا چې کوم ښه رشتې وي هغه به قایم وساتل سي برقراره به پات سي.
زما نوم محمد سلیم دی، زه د کوټې اوسېدونکی یم. هغه ناسته خو هم د دغه نه ده، خالي وخت ضایع کول دی. که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل پل کوي، یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی دي که ښه نه که پاکستان وغواړي چې پر یو شي باندې لږ عمل وکړي. زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې در ده زیات عمل کوي، ولې د هغه د کور مسله ده.
کوټه کې د څو تنو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړې لړۍ درته خپروو، خو اوس بیا فریبا ظاهر سټډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د اسیا زړه کنفرانس ته ویلي، د سیمې په کچه باید داسې څیړنیز میکانیزم رامنځته سي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه چې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې پکې وسوې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د چارواکي وایي دا پېښه تلفات هم لري، خو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده په جدي ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د ریجیټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د سوریې د مرکزي ښار هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل، د دغې پیښې مالي لګښت د هغو 28500 ډالره پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و.
اوس هم نجیبه زمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. ښاغلي غنی چې نن د اسیا زړه هیوادونو د کنفرانس په دوهمه ورځ خبرې کولې ویل چې دی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ترکمنستاني پلاوي سره د 1500 کیبي برېښنا د انتقال د لاین په اړه هم تړون لاسلیک کړي.
موږ به له ترکمنستان هیواد سره د ټاپي پروژه پرانیزو او همدارنګه هیله مند یو چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د 1500 کیبي برېښنا د انتقال لاین تړون د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شي.
افغان ولسمشر هیله وښوده چې د انرژي دغه پروژه به په سیمه کې په مکمله توګه مثبت بدلون راولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم په کنفرانس کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اماریکو مسؤول سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کنفرانس د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د شوالي په هدف جوړ شوی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم کنفرانس د دواړو هیوادونو د ګډ سوداګریز اتاق په مرسته د دسمبر په 8 نیټه پیل سوی او درې ورځې به دوام وکړي. او د فاریاب ولایت د قنی ګمرک چارواکي وایي چې پروان مالی کال کې د تیر کال په نسبت 23% د عوایدو کسر درلود. د فاریاب د قنی ګمرک رئیس فضل الله فاضل ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال د عوایدو پر راټولولو کې دوی خپل ټاکلي هدف ته نه دي رسیدلي. ښاغلی فاضل وایي چې ناامني د دې لامل سوی چې سوداګر د اړتیا وړ توکو واردات کم کړي چې ورسره د قنی ګمرک عواید هم کم سوي دي. د ښاغلی فاضل په خبره تیر کال د قنی ګمرک عواید له 2 میلیون افغانیو څخه اوښتي و، خو سږ کال دغه عواید له 1 میلیون افغانیو زیات دي، چې په دې توګه د تیر کال په پرتله 23% کموالی شوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 15.50، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې 488 افغانۍ، او زر ایراني تومان 13.40 افغانۍ. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منځ ته راتلو د تاریخچې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
ډیره مننه. زه هم اول تاسو ته او د استاسه د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منځراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د منځراتلو اړتیا څه و؟
د بشری حقوقو نړیوال اعلامیې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه، یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه، کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1095 کال کې شروع شول، او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه. یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر په شرقي اروپا کې ان تقریبا 4 پیړۍ دربار ونیولې. همدارنګه د دنه وروسته په نورو جنگونو کې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونه په شاوخوا کې انسانان له منځه لاړل. بیا همدارنګه په دوهمې نړیوالې جګړه کې د 6 میلیونه په شاوخوا کې انسانان دلته له منځه لاړل. نو کله چې د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دې ته هم و چې د دغه جنگونو د له منځه تګ لپاره یو مشترکه او نړیواله اعلامیې ته هم اړتیا شته. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو رسم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1945 کال نه، بیا انټر 1948 کال پورې شید. 1948 کال په وروستیو کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینې نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایریدل، نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکړي یا یو هیواد به نظر ورکړي چې دغه ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به، یا د یو تعداد ممالکو د منافعو موضوع به 15 اتیا د کمیټې جلسې په دې باندې دایر شوي. 15 اتیا د کمیټې جلسې چې په دې په دغه 10 مادې د اعلامیې چې جوړولې، او وروسته د دغه 15 اتیا د کمیټولو جلسو نه دا په 3 عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه نه وروسته دا تصویبیږي. یعنی ډېره اړتیا همدا و چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوي باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلی 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته هغه دي پابندي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې. حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت دپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت یې وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوې وه که څنګه؟
ولې نه، له نیکه مرغه چې دارنګه چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي یو، یعنې د قوانینو له نگاه نه نظر نورو مسائلو ته زمونږ د قوانینو له نگاه نه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی. نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنې د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنې هغه قوانین چې د هغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کاملا مطابقت لري، یعنې ډېر قوي د بشري حقونو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوي وو، ځای په ځای شوي وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق دپاره اشاره شوې وه چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق ولري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت دپاره د قانون کې هغه اشاره شوې وه. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګره کې غلامي لغوه اعلان شوه او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنې په هغه اولین ورځو د استقلال کې په 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغوه اعلان شوه او وویل شو چې هیڅوک نشي کولی چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تک حتی په ټولې نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس کاتل سواتی هم کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1919 کال کې د ورسد استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې لمنځه وړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادباو ته ورکړل شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنې زمونږ په اولین اساسي قانون کې دته ځای ورکړل شوی و، او دا د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم موږ په دغه برخه کې زمونږ په قوانینو کې ځای و او ورته پاملرنه شوې وه.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څوت؟
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوې ده، انسان هغه طبیعي ازادیګانې چې یو انسان ورته ضرورت لري او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادیو څخه او د عدالت رعایت څخه پرته ژوند واقعا د مشکلات سره مواجه دی او مواجه نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت عموم ډیر هیوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص ده چې دی الزامی نه دی په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي د خپل الزامیت لري لکه په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1920 اووم کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده د په عمومه ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي یعنی د دغه اعلامیې په رڼا کې ډېر هیوادونه دې ته ژمن شول چې د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې هلته د انسان او د بشریت د ښه ژوند او د بشري ازادیو ته د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوي دي او د ملحق شوي دي او د دغه په رڼا کې هغه تصویب کړي دي یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیې تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړي دي او هغه ته ژمن دي چې عملي کوي نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو لپاره په خاص ډول زموږ هیواد لپاره د ډیر ارزښت لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجه چې زموږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي له منځه تللې و په اعلامیه کې هم د دې ته پاملرنه شوی او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنه سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او د ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغیزمن دي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغي او اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورځپاڼې د هغو سلو متفکرو لړلیک خپور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شاملې دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلې او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. وروستۍ خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتېده غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وباله. مدني فعالانو حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی همدارز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دی د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
د
درنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو له امله په رواني ناروغۍ وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو له امله زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې همدې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را په دې خوا له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکي زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپله کیسه کوي.
اولاد نه درلوده، سړی مې په لاسه سوه کړه، بیا دا درد سر راته پیدا سوه کې خدای جګر خونی د زما او دستا یو یو ځای سه یور مت تکلیف د عصبي پیدا سوه. ته بېګا په جګر خونی وکاله کې به مې زهر ډېقې به قار راته راته کور کې بچې ناستم، نه به خوب راته راته، نه به مې لاس کار تاته، او فکر کې بهم دا کار به مې یاده وتله چیزو چی شی وکړم. بېخي دغنه غم زیاد و چې زه بهنه پیدا مشه خدای زه بزمه تکم په هوا ګرې دغسې اعصاب به مې ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی، صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بېګا پرې خوشحاله ډېر ما صحت ښه شوی دی. دا ښځې چې خبرې کوي هماغه تکالو فکر ونیم چېرت نیم ډېر اسام مې بیا آرامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړه سم بیا هم چې خدای کاشکې څو ساعته راغلی نو همالته وای فکر مې بل وای. دغسې راته خوشحاله دي چې ته خبرې نه کول خبرو راغلې. مشکلات دنیا زیات دی. ما به دغه مانځه کې بیا ودرېدم چې خدای څه شی وای. اوس هغه فکرونه مې کم سوي دي، چرتونه مې کم سوي دي.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي، تل غواړي یوازې ووسی، په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او آن ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکي شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې وایي د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په حال و چې آن کله کله به یې په ځان خولې هم لګولې.
په ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات شو. بله ورځ یې سولې ورو راته وویلې چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې و په څلورم کې د اتاته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښت کته خطا کړله مکتبه ویسته. بیا ووت د خپله خیاطي مې کوله، برستنې مې ګنډلې. بله ورځ یې سو زوی مې پکې رکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووهه. چې موټر ووهه بیا مې تیاج شو. دلته سراغله مې په خپل ځان مې خولې لګولې، ویښتان مې شکول، د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړی د پاک مې خوړل دي. کوټه کې به اچولم ټولو برش ککرکه کول وای. هغه د لیونۍ اته اولادونه مې دي، د اتو سره به مې جنګ کوم، وښله به مې. چې راغلم ډاکتر صاحب ته مې داسې دا قصه مې وکړه چې داسې چل ده. دی ډاکتر صاحب یې بېچارګۍ راته ویلې وای بس دا ټول اعصاب دې ارامېږي، ته ښه کېږي. بس داسې تمرین وکړه بچې، داسې اساسو کسې په یو باغ کې ناست یې بچې، سترګې دې پټې کړه، داسې د مرغې چونګ چونګ به د تر غوږو پورې شي، جای دې تبدیله کړه، داسې چا څه در سره پیدا شي زه شته شروع سو ته بله جای بې جایه کې تمرینونه به یې راکړل. اوس چې زه دا ډاکتر صاحب ته دا دوه نیم میاشت کېس راغلی یم، او ډېر زه ورسره ښه شوی، اوس بچیان مې ما سره ښه شوي دي.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت یې ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکو د دې وجود په باره کې فرض مثال څه فکر کوي چې دغه دردم چی شي سبب د دغه درد سوی ده. پس لږ دوی واګی پیدا کړل، دغه تمرینونه څه کار سره کوو، دغه د دې درد کته راځي. فرض مثال د اوګو د ملا د لاسو دوی پیږي چې دغه فشارونه باید دي کېږي چې زموږ وجود ته درد راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم ست واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراری. دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده. سرش ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دې دوا خستلو چې دا مریضانه مختدي کدی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبرې نو متشدد اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوي شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا که درته ووایم از دغه دریو کالو که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنب کابل کې که درته ووایم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي. وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه ارام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوند که یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت یې پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ له غړو بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپلو ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه یې ډېره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
وی امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو لکه د بی بی عائشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دې لپاره اخلو چې دا میډیا کې ځای شوی دي کنه موږ اقنل ورسېده خپل د هغه مراجعه کړنده نوم واخلو. فرض مثال سحرگل، دغه سحرگل زما مریضه و د سمه روان درمانی کوله، یعنی د غیر داستان خبرې سره رقم داستان دلود ډیر وضعیت خراب او واغه اولین بار وخت سې زده ته ورغلم د دې وضعیت د چی ویلې آرامش نه دلود. اول خو سره رقم باید موږ دې ته آرامش ورکړو، بیا سره رقم دې ته اعتماد جلب کړو، بیا سره رقم دې سره کار وکړو، کوم ماراتون استفاده وکړو چې دا ښه احساس وکړي د پوست وسه دا یو څوک داسې زما دغه راز و هغو ټول له دې سره ده او په ما باندې اعتماد دا خود باعث د دې کېږي چې د دې خپله عزت نفس جګېږي. او اوس سحرگل یعنې ډېره ښه ده، اوس مکتب ته ځي، اوس خپل ژوند یې په ډېر نورمال شکل ادامه ورکوي.
میډیکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپلو کورنیو سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکي چې د خسرګنۍ له خوا د قتل تور پرې پوره شوی و او څو میاشتې زنداني شوی هم و، د میډیکا مرکز له برکته یې له محکمې نه برات خستای او ماشومان چې خسرګنې دي ته نو ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوې دي.
د ماده مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو وینې مل درې میاشتې تیر شو، بیا د ما اوله محکمه وشو، بیا وکیل زمې زنګ ورور مو وخل وای راشه د دې محکمه ده څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل ازم ډېر کومه کونه را سره وکړو د ما دې ته جریان تیر کړی و چې دغه جریان د دغه پیسې چې شهرانه ده واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو زوی ده هغه دوی خو قید کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه. هغې ته زنګ وخل وایي دغه د سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي نو څه څه وکړم. بیا دوی ته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته او زه دې مرکز نه تېره خوشحاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیزه کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضایه خانما را به شکل رایگان در
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څانګې لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیې په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډېر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړي دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیه خود مشکلات دیگه شان هم حل بسازیم.
د د میډیکا مرکز مدافی وکیله مریم زلمای وای دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستي کړې دي.
دفتر میډیکا افغانستان
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو یو موکل سره مرسته کوي. زموږ د موکلینو ډېرې قضیې په حقوقي او جزایی برخو کې وي، نو زموږ مدافی وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمنې موږ ته مراجعه کوي، لومړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه په مخ بوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکوو چې بیا کولی شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړي دي. د جزایي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
ترنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشې ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلوی او بخون که الله سپارم، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو